نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن با إن شاء الله من سلورما سپارا شورو كو أو پده سپارا كي با إن شاء الله من سورة آل عمران هم مكملو او د سورۃ النساء حصہ بهم وایو. دلته کې اوله اهل کتاب ته خبري شوې دي، او بیا ایمان والو له انسټرکشنز ورکړې شوې دي، او مخکې به مونږ د غزوه احد واقعات هم وایو. نو اوله مونږ لفظي ترجمه ګورو د آیت نمبر 92 نه واخله د 109 پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن هچرتنا تنالو تاسو رسیدی شئ. او دا تنالو لفظ چی دی، دا د نالا یا نالو ندی، یعنی رسیدل، اخیستل، حاصلول. تاسو رسیدی شئ. البر بر وایی وچی تا، یوی بهر هغه اوبو ته وایی، یعنی لوندی ته. او په وچه باندې بنده په اطمینان کیوی، یعنی اطمینان محسوسوی. دغه شان چې کله انسان نیکی کوي نو هغه اطمینان محسوسوی، یعنی هغه مطمئن وی. نو د نیکۍ دپاره بیر لفظ هم راځي. البر نیکۍ ته، حتی تر دې چې تنفقو تاسو خرچ کړئ، مما د هغې نه چې تحبونه تاسو خوښوئ، یعنی تاسو محبت کوئ. وما او سوچی تنفقو تاسو خرچ کوئ، من شیئن سوسیز، فإن نو بیشک الله تعالی به سره دهغی علیم خپو حواله دی. کلو هر الطعام خوراک، کان و حلن حلال، لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل لپاره، الا مگر ما سوچی حرمه حرام کړی و اسرائیلو. اسرائیل چې دی نو دا د یعقوب علیه السلام لقب دی، او دا وایي د الله بنده ته، لکه مونږ خلک چې وایو عبدالله. په اصل کې اسرا وایي بنده ته، او ایلو وایي الله ته، د الله بنده یعنی عبدالله. علی نفسه په خپل نفس، من قبلی د دې نه مخکې، ان چې تنزله نازل کړی شوی و التورات تورات. قل وایا فأتو، پس تاسو راوړئ، بالتوراتی تورات، فتلوها بیا تلاوت کړئ د هغې، ان کچری کنتم یا تاسو صادقین رشتینی. فمن نو چې څوک افترا اتړي علی الله په الله باندې، الکذبا دروغ، من بعدی پس ذالک لهغینا، فاولائک نو هم دغه خلق دی، هم هغوی الظالمون چې ظالمان دی. قل وایا صدقه رشتیا فرمایلی دی الله الله تعالی، فاتبعو نو اتباع کوی، دا امر دی، حکم دی. ملت د ملت ابراهیم، ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې یکسو و، وما او نه کان و هغه، من المشرکین د مشرکانو نه، ان بشک اولنی بیت کور ودعا چې جوړ شوی و، للناس د خلکو دپاره، للذی یقینا هغه دی چې ببکته په مکه کې دی. د مکه زوړ نوم چې دی نو دې ته به بکا وی، او بکا وایي رشته. دلته به همیشه ډیره ګڼه وه. نو په تورات کې هم مکې ته بکا ویلې شوې دی. مبارکن مبارک دے برکت والا دے وہدن او ہدایت دے للعالمین د ټول جهانونو فيه پدی کی آیات نخدی بینات واضحه مقام مقام ابراهیم ابراهیم دے ومن او چی سوک دخلهو داخل شی پاغی کی کانا هغشو آمینن امن والا وللہ اهم د اللہ د پارا علا باندی الناسی پخلکو حجو حج کول البیتی د بیت اللہ من چی سوک استطاع استطاعت لری الیہی طرف تا دہغی سبیلا لاری ومن او چی سوک کفر کفر اکڑی فإن نبیشکا اللہ اللہ تعالی غنی در غنی دے بے پروا دے عن العالمین د ټول جهانوننا قل ويا يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لما ولي تكفرون تاسو كفر كوي بايات الله د الله تعالى د ايات نصر والله او الله تعالى شهيد خغواه دي على با ما سوچي تعملون تاسو عمل كوي قل ويا يا اهل الكتاب اي اهل الكتاب لما ولي تصدون تاسو من كوي د دې روټ دې سواد دال دال دا من کول توای او دا سی من کول چې چاته پته هم نه لګي عن سبیل الله دا الله دلارینا من هغه چی امنه ایمانی راوړو تبغونها تاسو تلاش کوي په هغه کې ایوجن کوګواله دا پسترګو په نظر ناراضي دا سی کوګواله لیکن په عقل باندې بندته پته لګي وانتم حالان کے تاسو شہداء گواہی وما او ندے اللہ اللہ تعالی بغافل غافل یعنی بے خبر عما دہغین چی تعملون تاسو عمل کوئی یا ایہا الذین اے خلکو چی آمنو ایمان مراوڑے دے ان کچری تطیعو تاسو اطاعت کرے فریقا دے ویڈلی من الذين داغين چی اوتو ورکرشو الكتاب کتاب يردوكم هغيب اگرزوی تاسو بعد پس ایمانكم ستاسو دا ایمان رولونا کافرین کافران پا بریکٹ کیو لکی جوڑ بمکڑی وکیف او سنگا تکفرون تاسو کفر کوئی وانتم حلان کے تاسو تتلا کلاوت کیگی علیکم پتاسو آیاتو دا آیتونو اللہ دا اللہ وفیکم او پتاسو کی دے رسولو رسول دا ہغو ومن او چی سوک یعتصم انسی دا یعتصم روٹ ور دے صاد عین صاد او میم سروٹ ور دے عین صاد او میم یعنی پا مضبوطہ سرا نیولو توائی باللہی فاللہ فقد پس بے شک ہدیہ حغت ہدایت ورکشو الہ صراط طرف تدلاری مستقیم نیغی یا ایہا الذین اے خلکو چی آمنو ایمان مراوڑے دے اتقو اویرے گئے اللہ دا اللہنا حق لکا سنگ چی پبریکٹ کیو لکے حق دے تقاته دهغونه ده ویریدو ولا تموتن او دلتا پا نون باندی شد ده نو ده ده مطلب ده حس کلا او حس کلا تاسو ممرای الا مگر و انتم پا ده حال کی چی تاسو مسلمون مسلمانانی ای و اعتصمو او پا مضبوطای سر اونیس ای او دا بیا حکم ده اللہ تعالیٰ حکم ورکوی چی پا مضبوطای سر اونیسای بی حبل اللہ دا اللہ رسی جمیعاً طول ولا او ما تفرقو تاسو فرقی فرقی جوڑے گئے وذکرو او یاد کرے نعمتا نعمت اللہ دا اللہ تعالیٰ علیکم پخپل زان اذ چکلا کنتم ویتاسو اعداءن دشمنان فألف نهغو محبت واچولو یعنی الفت واچو بین پمینس کی قلوبکم ستاسو پزرونو کی فأصبحتم پس شوی تاسو بنعمته ده غود نعمت سر اخوانا رونا رونا وکنتم اوی تاسو علا شفا او دا شفا دی دا پشین باندی فتح یعنی زبر دی شفا ندی دا شفا وای کیناره ته یعنی په غاړه په کیناره او هغه بل شفا چې نو هغه چې خلکو ته خلک وایي چې الله دې دله شفا درکړي نو هغه شفا دی. هو فراتین د کندی مینن ناری د اور فان قذکم نو هغه بچ کړی تاسو منها دا غینه کذالک دغشان یبینو بیانوی واضح کوي الله الله تعالی لکم ستاسو دپاره آیاته آیات خپل لعلکم ځکه چې تاسو تهتدون چې تاسو ته هدایت میلاو شي. ولتکن او دلته کو تاسو ګورئ نو په لام باندې سکون دی غوړندی دی. په لام چې کله سکون راشي نو د دې مطلب وی پکار ده نو پکار ده او یا د ضرور معنی راځي او ضرور دی وی منکم ستاسونه امتون یوه ډله یدعونه چې دعوت ورکړي الی الخیر خیر طرف ته ویأمرونه او چې حکم ورکړي بالمعروف د نیکۍ وینهونه او چې هغوی منع کړي عن المنکر د بدینه و اولئک او هم دغه خلک دي هم چې هغوی المفلحون کامیابی موندو والی دي. ولا او ما تکونو تاسو کیږئ کالذین د هغوی په شان چې تفرقوا فرقه فرقه جوړ شو واختلفوا او هغوی اختلاف وکړو من بعد پس له هغې نه ما چې جاءهم راغلل هغوی طرف ته البینات واضح نخي دا بینات چې دی نو دا د بینه جمع دی و اولئک او هم دا خلک دي لهم دا غی د پاره عذاب عذاب دی عظیم ډیر لوی. یوم په کومه ورځ چې تبیض دا د ابیض نه دی ابیض وایي سپین ته یعنی روښانه به وي وجوه سمخونه و تسود او تور به وي اسود تور ته وایي لکه حجر اسود چې دی وجوه سمخونه. فاما نو پاتې شو الذین هغه خلک چې اسودت تور به وي وجوههم مخونه د هغوی اکفرتم ولې کفر وکړو تاسو بعد پس ایمانکم د خپل ایمان نه فذوقوا پس اوسکئ العذاب عذاب بما په وجه د هغې چې کنتم وی تاسو تکفرون تاسو به کفر کوو. واما او پاتې شو الذین هغوی چې ابیضت سپین به وي وجوههم مخونه د هغوی ففی رحمتی نو په رحمت کې به وي الله د الله تعالی هم هغوی به فیها په هغې کې خالدون همیشه اوسېدو والی وي. تلکه دا آیاتو آیاتونه دي الله د الله تعالی نتلوها موږ تلاوت کوو د هغې علیک په تا باندې بالحق سره د حق. وما او نه الله الله تعالی یریدو اراده لري ظلما د سو ظلم للعالمین د جهان والو د پاره ولله او هم د هغو د پاره دي ما سوچی فی السماواتی په اسمانونو کې دي وما او سوچی فی الارض په ځمکه کې دي. او دلته دا لله چې مخکې راغی نو په دې کې د هم معنی راغله په دې کې زور ورکړی شوی دی او هم د هغو د پاره دي. و الی الله او طرف ته د الله به ترجعو واپس کیږي الامور ټول کارونه. اوس به انشاءالله مونږ تفسیر وایو د دې آیتونو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر هیچ چرته نشئ تاسو رسیدئ نیکی ته یعنی تاسو د نیکی مقام ته رسیدئ نشئ نیکی حاصلولی نشئ د نیکۍ لیول ته تاسو رسیدئ نشئ د کله پورې نشئ رسیدئ د دې یو شرط دی او چې کله تاسو دا شرط پوره کړئ نو بیا تاسو نیکۍ ته رسیدئ شئ. او هغه شرط څه دی؟ حتی تنفقوا مما تحبون تر دې چې تاسو خرج کړئ د هغې نه چې تاسو ورسره محبت کوئ چې کوم شی ستاسو خوښ دی او د هغې نه تاسو خرچ نه کړئ نو تاسو د هغه وخته پورې د نیکۍ مقام ته نه شئ رسیدئ. زموږ په ذهن کې د نیکۍ مختلف تصورات دي. چا ته حقوق الله دا کول د ټولو نه غټه نیکي ښکاري او چا ته حقوق العباد ډېره غټه نیکي ښکاري. نو د هر چا مختلف معیار دی د نیکۍ او دلته الله تعالی فرمایل چې کوچری تاسو د نیکی سکی ته رسیدل غواړی، یعنی پیک ته د نیکی مقام ته رسیدل غواړی، نو تاسو ته به سوکه ولوي. او دلته لن لفظ راغلی دی چې هیڅ چرته هم نشی رسیدی. دا خبره ممکنه نه ده چې تاسو د نیکی مقام ته ورسئ چې تر څو پورې تاسو دا کار نه وي کړی. چې کوم سیز تاسو ته محبوب وي او ستاسو فیوریټ وي، کوم چې ستاسو ډیر محبوب دی، د هغې نه خرچ کول نو دا شی د بنده لپاره ډیر ګران کار وي، ځکه چې کوم سیز د بنده ډیر خوښ وي نو بیا هغه خلک چالک دي د خپل ځان دپاره، او یا یې هغه کس له بچ کوي چې هغو ته څوک ډیر محبوب وي. داسې وي که نه؟ لکه ستاسو سره د سرو زرو سیټ دی او هغه ستاسو ډیر زیات خوښ دی، او تاسو وایئ چې دا ماته په فلانی موقع میلاو شوی و، اوس هغه تاسو د چا دپاره ږدی؟ د خپلو بچو دپاره، ځکه چې ستاسو د خپلو بچو سره بې انتها محبت وي. ځکه انسان خپل محبوب شی هغه کس له ورکوي چې د هغو څوک محبوب وي، او چې د چا محبوب الله وي نو بیا هغوی ته د الله په لاره کې ورکول بالکل مشکل کار نه ښکاري. والذین آمنوا اشد حبا لله، ایمان والا خود الله په لاره کې ډیر شدید وي، دا غو سره ډیر محبت کوي، نو بیا دا غوی د پاره د الله په لاره کې سوشی ورکول یا قربانول ګران کار نه وي، ځکه چې هغوی خو بندیالونه نه ورکوي. هغوی ته دا پته ده چې دا زو الله له ورکومه، نو بیا انسان د نیکۍ هغه لیول ته رسیدی شي کوم چې د الله د قرب لیول دی، بیا هغه د یوې اوچتې نیکۍ مقام ته رسیدی شي. دلته چې د انفاق یعنی خرچ کولو خبره راغلی ده، نو په دې کې صرف مال یعنی پیسه نه ده، په دې کې خبره دا ده چې تاسو ته کوم شی محبوب دی، هغه شی څه دی، د چا دپاره د سرو زر کیدی شي، د چا دپاره کور کیدی شي، د چا دپاره جایداد، د چا دپاره باغ، د چا دپاره سورلی، چې کوم سیز بنده سنبالوي د حفاظت سره او وایي چې بس دا دی زما سره وي، نو وفرمایلی شو چې هم دغه شی قربان کړه. چې کله تاسو خپل محبوب شی د خپل محبوب په لاره کې نه وي ورکړی، نو تر هغه وخته پورې تاسو د نیکۍ هغه لیول ته نشئ رسیدی او هغه درجه نشئ بیا موندی. ابراهیم علیه السلام زوی روان کړی دی او چړی په لاس کې راغستی ده، او دا هغه زوی دی چې د بوډاوالي لاټۍ ده، سهاره ده، خوب یې ولیدو، چړی واخیسته او میدان ته راغی. چې کله دا آیت نازل شو نو صحابه کرام رضی الله عنهم داسې نه وو چې آیت به وی او مخکې به لاړل، نه، هغوی به داسې وو چې په هر آیت به هغوی عمل کوو، او چې څنګه به آیت نازل شو نو هغوی به دا سوچ کوو چې په دې آیت باندې مونږ عمل څنګه وکړو. ابو طلحه رضی الله عنه یو مالدار صحابي و، او د مسجد سره بیرها نومي یو باغ و داغو چې هغې ته به کله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تلو، او په هغې کې کوهی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هلته ودو کوو، اوبو به اسکلې، د هغې اوبو ډیرې خوږې وې. نو ابو طلحه رضی الله عنه به ډیر خوشحالېدو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا باغ خوښ دی، دلته د ودو کولو دپاره راځي، اوبو څکي، او ظاهره ده دا د هغو دپاره ډیره د نیکۍ یوه موقع وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغو باغ ته راتلو. او چې کله دا آیت نازل شو نو ابو طلحه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او تپوس یې ترینه وکړو چې یا رسول الله، د ټولو نه ښکلی مال زما دا باغ دی، او زه تا ګواه جوړوم چې ما دا د الله په لاره کې صدقه کړو، الله تعالی د دې اجر راکړي، او دا دې زما د پاره ذخیره کړي، یعنی چې دا زما د نیکۍ په اکاونټ کې جمع شي. اوس اختیار ستاسو دی چې تاسو څنګه هم تقسیموئ. سوچ کولی شئ تاسو دومره قیمتي باغ چې د مسجد نبوي په خوا کې دی، او هغه ډېر ښکلی او قیمتي باغ و، او په هغې کې کوهی هم و، او چې د هغې اوبه ډېرې خوږې وې، داسې فرض کړئ لکه ستاسو د نیویارک سیټي په ټایم سکوئر کې بیلډینګ وي، او د هغه بیلډینګ نه تاسو له ډېره ښه کرایه راځي، ځای هم ډېر ښکلی دی، او ستاسو د آمدنۍ ذریعه هم ده، او هغه تاسو د الله په لاره کې ورکړئ، دومره لوی زړه او حوصله به د چا وي. انسان وایي چې دا زه څنګه ورکولی شم، سبل شی باور کړم ضروری خو نه ده چې هم دا زور کړم. الله تعالی فرمایلی دی چې کوم شی ستاسو خوخوي تاسو ته محبوب وي چې پته ولګي چې د چا د الله سره محبت دی چې د چا سره زموږ محبت وي نو بیا موږ دا غونه سیزونه بچ بچ نه ساتو. موږ د خپلو بچو نه یو شی هم نه منع کوو. هر څو خو هسې هم د دې دي ځکه چې هغوی زموږ ډیر خوښ وي که نه. او چې د چا د الله سره محبت وي نو هغه به د الله نه سیزونه نه بچ کوي بلکې قیمتي شی به هغه الله له ورکړي. او چې د چا دا یقین وي چې الله د چا شی د ځان سره ږدي نه بلکې هغه به دا مال دومره ډیر کړي او هلته به یې راله راکړي او هلته به ماته ډیر زیات ضرورت وي. نن کیدی شي چې ماته د دې بلډینګ د کرایې دومره ضرورت نه وي د سرو زرو دومره ضرورت نه وي دا زما د خوښي سیټ دی نو زه دا ډیر سنبالوم. کیدی شي چې دا په کال کې یو ځل راوځي او یا دا چې یو ځل راونه وځي. موږ د لاکر نه څومره ځله کالي راوباسو او اچوو یې ځکه چې نن سبا خو د هر چا کالي په بینکونو کې پراته وي خو زموږ زړونه مطمئن وي چې کالی را سره دی او په لاکر کې مو ایښودی دی او خوشحاله یو پی. خو د الله په لاکر کې د ایښودو سره زموږ نه زړه لاړ شي چې پته نشته چې میلاو به شي راته او که نه. نه الله به یې جمع کړي او انسان له به یې د حشر په میدان کې واپس ورکړي چې ستا دا شی زما سره محفوظه پروت و او دا واخله. که د چا دا خواهش وي چې هلته راته ښه شی میلاو شوې نو هغه بیا د اخیرت په اکاونټ کې جمع کړئ او د الله په لاره کې تاسو هر شی ورکولی شئ. لکه موږ څه کوو یو کچرې والے شی ورکوو چې کم بالکل بیکاره وي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو پتاسو کې یو کس مؤمن جوړې چې پتاسو کې یو کس مؤمن جوړې دی نشي چې تر څو پورې هغه خپل رور له هغه شی نوی خوښ کړی سو چې هغه خپل ځان له خوښ کړي. نو تاسو هغه شی ورکړئ کوم چې ستاسو د خوښي شی وي او ستاسو ډیر خوښ وي ځکه چې هغه چا بندله نه دي ورکول موږ ته بلکې الله له ورکول دي. او چې نن یې ورکړئ نو سبا به درته هغه میلاو شي. دلته خو به یې دوه یا څلور کاله استعمال کړو بیا به د دنیا نه موږ رخصت شو ځکه چې د لاکر نه چې کوم زیورات یعنی کالي راوځي هغه خو صرف د وادو په موقع راوځي او هغه ټول په یړ باندې موږ اچولی هم نه شو او بیا دلته پاتې شي او په آخرت کې راته نه میلاویږي. په آخرت کې هغه وخت میلاویدی شي چې کله دا تاسو د الله په لاره کې ورکړئ. او دلته لفظ مما راغلی دی او دا د من او ما نه جوړ دی یعنی دا نه دی ویلی شوي چې ټول ورکړئ بلکې د هغې نه من ما یعنی د هغې نه. لیکن انسان د مال په محبت کې ډیر شدید دی هغه ته دا سیزونه ډیر ښه ښکاري که زیورات دی کو کیش دی کو کور دی کو ګاډی دی دا ټول سیزونه د انسان ډیر خوښ وي. نو مما د هغې نه څه څه ورکړي ټول نه الله تعالی ټول نه دي غوښتي چې بنده وایي چې زما سره چې څومره دي نو دا ټول رانه غوښتی شوي دي د آخرت لپاره د هغې نه تاسو څه ورکولی شئ. لکه چې کله خلک کور جوړوي لږ لږ سامان اخلي چې دا به په هغه کور کې زه استعمالوم ځان له بنده لوښي اخلي بسترې اخلي یا ډیکوریشن والا سامان چې دا به زه په نوي کور کې استعمالوم نو دغه شان د آخرت د کور دپاره هم موږ لسونه څه جمع کول پکار دي چې دا به هلته زما په کار راځي نو بیا به په خرچ کولو باندې بنده نه خفه کیږي. او په انفاق کې صرف مال نه دی په دې کې علم دی د بنده صلاحیتونه دي طاقتونه دي ځکه چې بعضې وخت موږ ته خپل وخت د ټولو نه زیات محبوب وي چې زه وخت نشم ورکولی زه پیسه ورکولی شم چک به ورکړم لیکن زه ټایم نشم ورکولی. او دلته د محبوب سیز د خرچ کولو خبره ده که چېرې ټایم تاسو ته محبوب وي او تاسو هغه نه خرچ کول غواړئ نو هغه تاسو له خرچ کول پکار دي. نو د الله په لاره کې خپل محبوب ترین شی ورکړئ وخت راوباسئ او خپل طاقتونه راوباسئ. دغه شان یو بزرګ و هغه وایي چې ماته کوم شی ډیر محبوب دی نو هغه دا فیصله وکړه چې ماته خپل عزت ډیر ګران دی او محبوب دی نو هغه فیصله وکړه چې زه به د خپل عزت قرباني کوم د نن نه پس به زه په خپل عزت نه خفه کیږم که څوک راته هر څه ووایي نو زه دا قربانوم د الله په لاره کې. د الله په لاره کې سو قربان کړئ او بیا وګورئ چې الله تاسو له څنګه دا هر څه واپس درکوي. په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې به هم او په آخرت کې به تاسو ته د هغې بدله درکړی کیږي. او بهترینه صدقه سو ده د دشمنی والا رشته دار سره ښه سلوک، دا بهترین صدقه ده. او تاسو وګورئ ابو طلحه رضی الله عنه دا باغ بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا باندې، یعنی چې هغو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې دا تو په خپلو رشته دارانو کې تقسیم کړه، او ابو طلحه رضی الله عنه هغه د ترو په زامنو کې تقسیم کړو. او دې ته د تربورولۍ رشتې وایي، او دا د شراکت رشتې وي، او په دې کې ورکول د ټولو نه زیات ګران کار وي، ځکه چې د دوی سره د جایدادونو دښمني وي. هغوی له ورکول ډېر ګران شي. بنده وایي چې بل ځای به ورکړم خو فلاني له نشم ورکولی، هغه زما سره دا قسمه سلوک کړی و په فلانی موقع باندې. لیکن چې کله انسان د الله په لاره کې ورکوي نو بیا انسان هغه رشته دارانو له ولې نه ورکوي چې هلته پی زیات اجر میلاو شي، ځکه چې هغوی ضرورت مند هم وي او رشته دار هم وي، نو ډبل اجر دی. نو دا وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رشته دارانو باندې د خرچ کولو حکم ورکړی دی، او ابو طلحه رضی الله عنه هم په هغه طریقه باندې ورکړو، او هیڅ یو نه وي. دا الله په لاره کې ورکول او زمون کوشش دا وي چې هر چا ته دې میلاو شي، خو زما د رشته دارانو ته دې میلاو نه شي. بس په بخاری او مسلم کې حدیث دی چې حضرت عمر رضی الله عنهم هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغوی چې زما د ټولو نه محبوب مال د خیبر هغه ځمکه ده، او هغه زه د الله په لاره کې وقف کول غواړم، تاسو ما له جواب راکړئ چې زه څه وکړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې باغ پاتې کړه، لیکن د هغې میوه دا د الله په لار کې وقف کړه، یعنی د هغې نه چې څومره هم میوه راځي نو هغه ورکوه د الله په لار کې. ګورئ تاسو هر صحابي راځي او تپوس کوي چې څه ورکړم. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله ما د دې آیت تلاوت وکړو نو ما وی چې زو یو شی د الله په لار کې ورکړم، نو زما د خپلې یوې وینځې نه بل شی زیات نه و خوښ، نو ما هغه د الله په لاره کې آزاد کړه. اوس هم چې ما له داغې خیال په زړه کې راشي کوچر یو شی واپس اخیستل جایز وي، نو ما به هغه واپس اخستی وه او آزاد کړی به مې وه او وادو به مې ورسره کړی و. اوس تاسو چې دا آیت وایئ نو ستاسو کوم محبوب شی دی چې تاسو دومره حوصله وکړئ او هغه د الله په لاره کې ورکړئ؟ او زه یو ځل بیا دا خبره کوم چې د انسان د ټولو نه قیمتي شی د هغو وخت وي، د هغو صحت او د هغو ژوند وي. که د چا هېڅ هم نه وي، نه کپړې نه کالي، نو د الله په لاره کې خپل ځانونه ولګوئ چې څه هم الله تعالی تاسو له درکړي دي نو د هغې نه خرچ کړئ. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، چې څه هم تاسو خرچ کوئ کو هغه د هر څه نه وي، کو هغه د ډېر قیمت وي او که د کم قیمت وي، که هغه لوی شی وي او که هغه وړوکی وي، که هغه نوی وي او که زوړ وي، که هغه ستاسو نه زیاتی شی وي نو د هغې نه هم د ورکولو ثواب دی. داسې مه وایئ چې په دې څه میلاوېدی نه شي. بعضې وخت فیشن ختم شي یا ستا د هغې د اغوستو نه زړه موړ شي، زړه مو نه غواړي چې وایې غوندم نو بل چاله یې ورکړئ. د بعضې خلکو کره سیزونه سقا شي، لیکن د هغوی دومره حوصله نه وي چې چاله ترینه ورکړي چې ولې ورکړم چاله، بس لاسی کلاویږي نه د ورکولو دپاره. کپړې زړې شي په کورونو کې خو چاله د ورکولو حوصله نه وي. هغه سیزونه بار بار اغوندي د لسو لسو کالو راسي، خو بس یې ښودي چې هر چیزه خیر دی سو وخت به یې واغوندم. داسې خو هم کیدی شي چې نوی کپړې جوړې کړو نو چې د زړو نه چاله ورکړو، لیکن دومره زړه به د چا وي. المارۍ دومره ډکې دي چې کپړې تینه لاندې راغورځېږي، او که موږ ورکول هم غواړو نو یوه جوړه راوباسو چې هغه بالکل د کار نه وي. لیکن چې څه هم ورکوئ نو دا خبره یاد ساتئ چې الله ته پته ده. د هر انسان جدا جدا استطاعت وي، د هر یو بنده سره یو قسم سیزونه نه وي، نو دا هغه نیکی ده او الله ته پته ده چې ته سوره وباسې هغه کومې درجې والی شی دی او ستا څومره خوښ دی. او د صحابه کرام رضی الله عنهم والی زمانه ډیره د تنګۍ زمانه وه. یو صحابي و هغه بیزه حلاله کړه، او دا غي هغه خپي خپل گاونډي ل ورکړي او هغه گاونډي بل چاله ورکړي او هغوی هغه خپل ونه خوړي او بل چاله ورکړي او دا شان دا پای یعنی خپي په دومره ډیر کورونو وګرځیدې او واپس هغه کور ته راغلی چا چې حلاله کړی و نو په هغوی کې د ورکولو دومره غټه جذبه وه او یو مؤمن سوی نو هغه هر وخت اخیستل نه کوي بلکې ورکول کوي. یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د جهنم نه جدا کېدل غواړي او جنت ته تلل غواړي نو هغو له څه کول پکار دي؟ تاسو ووایئ چې څه به یې فرمایلي وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغو له پکار دي چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ساتي او د خلکو سره هغه شان سلوک کوي کوم چې هغه د خپل ځان دپاره خوښوي. نو هغو له څه پکار دي چې هغه ځان له کوم څیز خوښوي نو هم هغه شی د بل دپاره خوښوي چې څنګه په خپله اغوندي هغه شان بل له ورکړي. نو دا حوصله د چا سره ده؟ د دې دپاره ډیره لویه حوصله پکار ده. او دغه شان د نیکۍ په باره کې حضرت عمر بری میمون فرمایي چې دلته چې کوم بیر دے یعنی نیکی نو دے مطلب دے جنت، یعنی کو تاسو جنت ته تل غواړی نو تاسو تر هغه وخت پوری جنت ته نشئ تلی چې تر سو پوری تاسو هغه شی نوی خرچ کړی چې د هغې سره ستاسو ډیر محبت وي. نو نن زموږ لپاره د عمل خبره دا ده چې کوم شی دی چې هغه موږ ته ډیر محبوب دی او چې بیا موږ دا سوچ وکړو چې آیا هغه شی موږ د الله په لاره کې ورکولی شو. د هر انسان جدا جدا خوښه ده چې هغوی ته د ټولو نه زیات سیز محبوب سو دی. هغه مال کیدی شي، وخت کیدی شي، اولاد کیدی شي چې هغوی د الله په لاره کې ولګوي. په مخکې آیت کې په آیت 93 کې او د هغې نه پس په آیت 96 کې د یهود اعتراضات دي او د هغې جواب ورکړی شوی دی. هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت د نښو نه خو انکار نشو کولی، لیکن غلطی ملتی خبری به د خلکو په ذهن کې اچولی چې خلک کنفیوز شي او د دین طرف ته رانه شي. نو هغوی یو اعتراض کړی و چې د هغې جواب په آیت 93 کې راغلی دی او یو بل اعتراض یې کړی و چې د هغې جواب په آیت 96 کې الله تعالی ورکړی دی. په آیت 93 کې چې کوم جواب ورکړی شوی دی نو د هغوی اعتراض دا و چې هغوی به وی چې دا نبی خو وایي چې موږ د نبی پیروکار یو، موږ د هغو په طریقه باندې ځو. نو د ابراهیم علیه السلام د طریقې خو دا مطلب دی چې زموږ په شریعت کې خو د اوښ غوښه او د هغې پی حرام دي، نو دوی خو دا حلال کړي دي، نو دا لا څنګه خبره شوه؟ نو په هغې باندې هغوی له جواب ورکړی شو: کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. دا چا ویلی دی چې د اوښ غوښه مون حرامه کړی ده؟ یعنی الله تعالی فرمایي چې دا څوک وایي چې د اوښ غوښه مون حرامه کړی ده؟ دلته لفظ الطعام راغلی دی، نو ټول طعام حلال دی. د دې مطلب دا نه دی چې خنزیر حلال دی، نه، لیکن کوم سیزنه چې تاسو ته حلال نه ښکاري، په کومو سیزنو باندې چې تاسو اعتراض کوئ، نو دا ټول خوراکونه خو حلال وو په بني اسرائیل. الا ما حرم اسرائیل على نفسه، سوای دا غینه چې اسرائیل په خپل په ځان حلال حرام کړی وو. او دلته د اسرائیل نه څوک مراد دی؟ یعقوب علیه السلام، سوای دا غینه چې یعقوب علیه السلام په خپل په ځان حرام کړی وو. نو یعقوب علیه السلام په خپل ځان څه حرام کړی وو؟ په اصل کې هغو د اوخ د غوښې نه د نه خوړلو اراده کړی وه چې زه به د اوخ غوښه نه خورم. ولې؟ د دې دوه وجې وې. یو وجه دا وه چې هغو ته سایاټیکا والا دردونه وو، نو د هغه وخت چې کوم طبیب وو نو هغو ورته وی چې د اوخ د غوښې نه پرهیز کوه، لکه موږ ته چې ویلی شي چې د چا کلسترول وي نو د غوړ خوراک نه پرهیز کوئ. دغه شان هغو ته هم ویلی شوی وو چې دا غوښه مه خوره، نو په دې وجه هغو دا غوښه خوړل پرېښودي وو. او بني اسرائیل چونکې د هغو اولاد وو نو هغوی هم په ځان باندې د اوښ غوښه حرامه کړې وه، لیکن الله تعالی نه وه حرامه کړې. یعقوب علیه السلام دا په خپله په ځان باندې حرامه کړې وه. او دلته الله تعالی څه فرمایلی دي؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. دا خو یعقوب علیه السلام د تورات د نازلې دونه مخکې په خپل ځان حرام کړی و، ځکه چې یعقوب علیه السلام خو ډیر مخکې راغلی و. یعقوب علیه السلام څوک دی؟ د ابراهیم علیه السلام مسیح دی، د اسحاق علیه السلام زوی دی. دا شان د اسحاق علیه السلام د نسل نه ډیر وروسته بیا یوسف علیه السلام او دا غورونه راغلل، او بیا چرته موسی علیه السلام راغلی دی. نو موسی علیه السلام خو چرته زر کاله وروسته راغلی دی او په هغو باندې تورات نازل شوی دی، نو دا خو ډیره وروستنۍ خبره ده. نو دلته یهودیانو له د هغوی د اعتراض جواب ورکړی کیږي چې دا غوښه خو په تورات کې نه وه حرامه، او تورات په موسی علیه السلام نازل شوی و، بلکې دا خو چرته یعقوب علیه السلام ډیر مخکې په خپل ځان باندې په خپله حرام کړی وه، او د هغې وجه دا وه چې دا هغو د پرهیز کولو په وجه نه شوه خوړی. قل فأتوا بالتوراة فتلوها. نو دلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمایلی شوی دی چه اے نبی، تو دوی تا اوایا چه تاسو تورات راوڑی او بیاها غوایا ان کنتم صادقین، کچری تاسو رشتینی ہے، تاسو آئے چه دا پا تورات کی حرام وا، نو تورات راوڑی ویلولی او گوری چه دای کم زیکلی کلی دی چه دا اخ غخ حرام دا، او تاسو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اعتراض کوئی چې دې ځان ته نبی وایي، نو دې خو د اوښ غوښه خوري او دا یې حلاله کړې ده، او د اوښ غوښه خو په تورات کې حرامه ده. نو تاسو پوه شوئ په دې اعتراض، او د هغې چې کوم جواب ورکړی شو، او دلته څومره په زبردسته طریقه باندې د دلیل سره هغوی له جواب ورکړی کیږي. فتو بالتورات فتلوها، نو د دې نه موږ ته څه سبق ملاویږي؟ چې خبره د دلیل سره په کار ده، راوړی تورات او په هغې کې وښایئ کو داسې څه خبره لیکلی شوي وي، نو موږ به ومنو هغه. دغه شان موږ له هم په کار دي چې ووایي چې په قرآن کې راته وښایئ او په حدیث کې د دې خبرې دلیل وښایئ، نو هسې بحثونه نوي کول په کار. نو په قرآن کې دا خبره موږ ته بیان شوې ده چې حلال او حرام د چا په خواهشاتو باندې نه وي، دا فیصله کتاب کوي. تاسو کتاب راوړی او دا غینه راته وای، او نن چې غیر مسلمانان اعتراضات کوي او یا مسلمانان بدعتونه کوي، د ځان نه خبرې په مذهب کې شاملوي، نو دا غی فیصله به څنګه کیږي؟ د قرآن په ذریعه، او دا خبره مخکې را روانه ده. فمن افترا علی الله الكذب، نو چې څوک په الله باندې دروغ جوړ کړي، دا خبره خو په تورات کې هم نشته، نو دا تاسو په الله پورې دروغ جوړ کړی دي چې الله حرام کړی دي. من بعد ذلك، د دې نه پس، یعنی د دې علم راتلو نه پس تاسو ته پته ولګېده او خبره مو مخې له راغله، او د دې نه پس هم کو تاسو په الله پسې دروغ وایئ، په تورات کې هم وګورئ. فأولئك هم الظالمون، نو هم دا خلق دي چې ظالمان دي. د دې ظلم څه دی؟ الله خو د هغې حکم نه دی ورکړی، او دوی په الله پورې خبرې جوړې کړې دي چې الله حرام کړی دي. تاسو خلک ولی خورئ؟ چې کله تاسو ستاسو مخې له دلیل راغی، د من بعد ذلک مطلب دی چې تاسو له علم راغی، دلیل راغی، حق واضح شو، په کتاب کې مو وکتل، هیڅ داسې حکم نشته، او که بیا هم څوک دا خبره کوي چې نه دا خو الله حرام کړی دي، نو دا په الله پورې دروغ جوړول دي، او هم دا خلک ظالمان دي. قل صدق الله، وایه چې الله تعالی رښتیا فرمایلی دي. الله تعالی چې څه خبره کړې ده، نو هغه بالکل صفا ده، واضح ده، په هغې کې هیڅ کنفیوژن نشته. که مخکې تاسو چېرته کنفیوز وی هم، نو اوس تاسو مخې له رښتیا خبره راغله. ومن اصدق من الله قیلا، د الله د خبرې نه زیاته رښتینې خبره بله د چا کیدی شي؟ الله رښتیا فرمایلی دي. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، نو اتباع کوئ د ابراهیم علیه السلام د طریقې چې هغه یکسو و. د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځئ چې کوم سیزونه د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې حلال و، دا مسلمانانو ته هم ویلی کیږي، نو هغه حلال وګڼئ. او د یهودیانو د اعتراضاتو، یعنی هغوی مسلمانان کنفیوز کول غوښتل چې دوی د دین نه واړه وو، چې دا دین خو نشي رښتینی کېدی چې د یو پیغمبر دپاره یو شی حلال و او اوس هغه حلال شو شي کېدی. د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځئ، هغه خو یکسو و، فوکست و، وما كان من المشركين او ابراهيم عليه السلام د چا سره چې تاسو خپل تعلق جوړوي هغه خو مشرک نه وو. او د دې نه پس د دې دویم اعتراض وو، د دې دویم اعتراض دا وو چې د ټولو نبیانو خو بیت المقدس وو، یعنی هلته به عبادت کوو او هغه قبله وه، او مسلمانانو هم د شپشورو ورځو کې هغه طرف ته منځونه کړي دي. په سورة البقره کې مونږ ویلو که نه، او بیا تحویل قبله آیتونه هم مونږ ویلي وو چې قبله بیا څنګه بدله شوه. نو اوس مسلمانانو قبله ولې بدله کړه؟ اوس څه داسې وشو؟ اولنۍ قبله خو بیت المقدس وه. اوس هغوی پراپیګنډه شروع کړه چې د ټولو نبیانو دغه یو قبله وه. نو اوس دوی ځان له نوې قبله جوړه کړه. نو په هغې باندې الله تعالی وفرمایل ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه. ابراهیم علیه السلام خو هجرت کړی و او تلی و د عراق نه فلسطین ته، او بیا هلته هغه خپل ژوند تیر کړو، او هلته بیت المقدس و. نو بیا هغه قبله شوه. نو بیا تاسو دا قبله د کوم ځای نه جوړوئ؟ دا څنګه قبله شوه؟ الله تعالی وفرمایل چې د ټولو دپاره اولنی کور چې جوړ شوی و په دې ځمکه باندې د عبادت دپاره، للذی ببکه مبارکن، هغه دی په مکه کې، او هغه دی مبارک، وهدى للعالمین، او هغه دی هدایت د ټول جهان والو دپاره. نو وفرمایل شو چې اولنی کور خدا دی، او د دې په باره کې راځي چې دا د ټولو نه مخکې فرشتو جوړ کړی و، او د هغې نه پس چې کله آدم علیه السلام په ځمکه باندې راکوز شو نو دا بیا هغو جوړ کړو، او په دریم ځل بیا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه دا کعبه. او دا مونږ په اولنۍ سپارې په آخر کې ویلي وو. نو ابراهیم علیه السلام چې راغلی و نو دا کور د مخکې نه و، دا غورځېدلی و، لیکن اصلي ځای هم دا و. دلته دا کور موجود و، لیکن هغې دا خبره نه منله. او دا هغه کور دی چې مبارک دی، په دې کور کې برکت دی، ټوله دنیا دا کور ځان ته راکاږي، دومره اټریکشن دی په دې کور کې، خیر دی دلته، او د هدایت ذریعه ده د عالمین دپاره، د ټول جهان دپاره، دا د هدایت مرکز دی. او د اسلام نه مخکې چې کله د شرک دور و نو خلک به دلته راتلو د لری لری نه، ځکه چې دا به د هدایت مرکز ګڼو. او ابراهیم علیه السلام الله تعالی د ټول انسانیت امام جوړ کړی و. او بې شکه ان اول بیت وضع للناس، او بشکه دا جوړ شوی و د ټول انسانیت د عبادت لپاره اولنی کور. د دې نه پته لګی چې ابراهیم علیه السلام امام دی د انسانیت، او دا سنتر دی، مرکز دی د انسانیت. الله تعالی په هغوی باندې دا کور جوړ کړو، نو د هغوی هم قبله وه، نو د هغوی هم دا قبله وه. بیا بل دلیل څه دی چې دا اولنۍ قبله وه د مخکې نه، فیه آیات بینات، او په دې کې د ټولو نه واضحه نښه دا ده چې په دې کې مقام ابراهیم دی، یو وړوکی شان ګولډن ګنبد دی، او په دې کې دننه یوه ګټه ده چې په هغې به ابراهیم علیه السلام خطو چې کله به هغو د خانه کعبه جوړوله، او هغه ګټه به ښکته او بره کېده د الله په حکم سره، د کرین په شان کار به یې کوو. او په هغې کې د معجزې په طور د ابراهیم علیه السلام د خپو چافي تر نن ورځې پورې موجود دي. کچری دا د هغوی مرکز نه و، نو بیا هغوی ولې جوړه وو؟ دلته دلیلونه ورکړی شوي دي د دې خبرې چې ګورئ چې دا اولنی مرکز و، دا اولنی کور و چې جوړ شوی و، د ټولو خلکو دپاره دا مرکز جوړ شوی و، د ټول انسانیت دپاره اول بیت، اولنی کور، او بیا په دې کې دومره برکت دی، او دا برکت الله تعالی یې خی دی. تاسو ګورئ چې په دې کې سو اټریکشن دی، سبحان الله. چې تاسو لاړ شئ نو هلته څه دي؟ صرف یو کمره ده د باکس په شکل کې، او د هغې نه توره کپړه چاپیره ده. کو تاسو غرونو ته ونو ته د لږ وخت لپاره وګورئ نو د هغې هغه تاثیر ختم شي د لږ وخت نه پس، لیکن دا داسې ځای دی چې هلته بنده وایي چې د کعبې مخې ته هر وخت ناست وي، او کتې مو ورته زړه ترې نه د چا نه مړیږي. داسې څه کشش دی په هغې کې چې خلک کمرې هم اخلي، نو وایي چې کمره راته داسې میلاو شي چې کعبه ترې نه ښکاري، هر بنده هغې ته کتل غواړي، او د کمرې نه ورته هم کتل غواړي. نو داسې کشش الله تعالی په هغې کې ایښی دی. او دویم دلیل الله تعالی سور کړی دی چې دا مبارک دی، د هدایت سامان دی، د دې سره بنده ته هدایت ملاویږي. او بیا دا غټ دلیل دی، غټه نخه ده چې دلته مقام ابراهیم دی. او بیا دا ومن دخله کان آمنا، بل دلیل دا دی چې دا امن والا ځای دی. ایون د شرک په ورځ کې کوچا ته د خپل پلار قاتل به په کعبه کې میلاو شو، نو هغو ته به چا سو نشو ویلی. نن هم کعبه حرم دی، او هلته نه تاسو سوکټ کولی شئ، نه ماتولی شئ، نه مړو کولی شئ، نه هلته بنده جګړه کولی شي، نه ښکار کولی شي، نه څوک هلته ونې یا بوټي کټ کولی شي. او که د چا نه سو ارتاو هم شي، نو هغه هم څوک نشي اوچتولی. هلته هر څوک هلته څوک د ټوپک تماچو سره نشي ګرځېدی. هغه بالکل د امن ځای دی. د دنیا په دنیا کې یو داسې ځای نشته چې هغې ته تاسو سیف زون ویلی شئ، چې هلته بالکل ټینشن نه وي. دلته هر بنده محفوظ دی. او ابن عمر رضی الله عنه فرمایلی دی چې که زه د خپل پلار عمر رضی الله عنه قاتل دلته بیا منم، نو زه ورته هیڅ هم نشم ویلی. نو دا هم ډیره غټه نښه ده، او الله تعالی دا امن والا جوړ کړی دی. د پخوا راسي د دې حرمتونه دي، دا نه ده چې دا انسانانو جوړ کړی دی، دا قانون الله تعالی جوړ کړی دی، او دا ډیر د پخوا راسي دی. او دا خبره امت مسلمه ته هم وشوه، هغوی ته خوشوي وه چې ګوري دا اولنی مرکز دی. تاسو دا نشئ ویلی چې اولنی قبله خو هغه وه، او د ابراهیم علیه السلام هغه وه، نو تاسو څنګه دا قبله جوړه کړه؟ نو دلته دا ټول دلیلونه او نښې ورکړې شوي دي. هغوی د نښو په ذریعه پوه شوي دي، دلته د تاریخ په ذریعه سره نه. اوس امت مسلمه ته ویلی کیږي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دا د الله حق دی، او د خلکو ذمه داری ده چې هغوی د الله تعالی حق ادا کړي. د خلکو څه حق دی؟ حج البیت، حج کول. حج څه ته وایي؟ اراده کول. چې کله انسان د الله تعالی د کور قصد یعنی اراده وکړي شرعي طور، او د عبادت ټولې طریقې ادا کړي، حج البیت. لیکن دا حج د یو شرط سره دی، من استطاع الیه سبیلا، چې څوک استطاعت لري د لارې. یعنی په هغه بنده د الله تعالی حق دی چې هغه بنده د دې کور حج وکړي، کچری هغه استطاعت لري. شرط څه دی؟ چې هغه طاقت لري د حج د کولو. اوس استطاعت څه شی دی؟ یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله، دا استطاعت سبیل څه مطلب دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د بنده سره د خوراک څښاک سامان وي، خرچه وي، او سورلی وي. د بنده چې کوم زادی راه وي، یعنی هلته د اوسېدو چې کومه خرچه ده، کو هغه هوټل وي یا هر ځای چې تاسو اوسېږئ، د هغې خرچه د خوراک څښاک خرچه ده، او د سفر چې کوم ټیکټ دی، کچری بنده دا افورډ کولی شي، د دې طاقت لري. کچری هغه د دې طاقت لري، کچری دومره د بنده سره وي. ضروری نه ده چې تاسو ته د 5-star هوټل میلاو شي، او یا دا چې ډیر نږدې دی وي. نو دا نه ده، کچری هلته تاسو د اوسېدلو طاقت لرئ، او د هغه مرورځو خوراک څښاک افورډ کولی شئ، ستاسو سره د ټیکټ پیسې وي، نو بیا تاسو حج ته د تلو دپاره استطاعت لرئ. او په استطاعت کې دا نشته چې د چا لور نوی واده شوي. مونږ خلکو خو تینه دا شی جوړ کړی دی چې ځوانه لور مې ده په کور کې، او د هغې واده نه دی شوی، نو ځکه زه نشم تللی. نور هر څه لذي راځي، هر ځای ګرځي را ګرځي، خو چې کله د حج معامله راشي، نو بیا داسې خبرې کوي. او دا ډېر عام خبره ده چې خلک یې کوي، چې کله مونږ فارغ شو نو هله به حج کوو. او ګورئ، دا د شوق خبره ده. د انسان چې د چا سره محبت وي، نو د هغو کری د تلو شوق هم وي. نو دا یو جذبه وي دننه چې زه لاړه شم د الله کور ته، او چې د چا پروا نه وي، نو هغوی بیا نه ځي.